द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم دا اردن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2015 د فروری د میاشتې 28 نیټه ده وخت چې به په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې افغانستان کې شوي دي 9 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 10 بجې شوي دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د امریکا د دفاع وزیر ایشن کارنر د افغانستان د سفر په دویمه ورځ د هیواد د جنوبي برخو کې امریکایي فوجي کمانډرانو او ځایي مشرانو سره ملاقاتونه کړي د امریکا چارواکي وایي د افغانستان څخه د عسکرو راوستلو پروسې په غځولو باندې غور کوي
دی وای دی تروریزم په وړاندې مبارزه زموږ د اوږدې مودې کار دی نه یوازې دلته بلکې په هر ځای کې چې اړتیا ولیدل شي
د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستان غږ کړی دی چې افغان کډوال دې په زبردستۍ خپل هیواد ته نه لیږي یو بیان کې د بشري حقوقو تنظیم د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو سره سلوک غیر انساني ګرځولې
پاکستان چارواکي دریز لري چې د غیر رجسترډ افغان کډوالو د اندراج عمل جاری دی او دوی یو افغان کډوال هم نه دی زورولې
او چارواکي وایي د یوکرین په شخړه کې دواړه خواوې د ختیځ برخې لوړندنیو محاذونو څخه درنو وسلو په لرې کولو سلاسوي دي
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د امریکای د دفاع سیکرټری اشټن کارټر افغانستان نه په دوه کال کې دننه امریکایي پوځیانو راوستو پلان باندې خبر کولو لپاره نن قندهار ته دوره کړی افغانستان ته د خپل سفر په دویم ورځ د مولي نن قندهار کې د افغان مشرانو او امریکایي پوځي کمانډرانو سره یو شمیر ملاقاتونه کړي دي نوموړي ته افغان او امریکایي کمانډرانو د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت په حق له بریفینګ یعنی حال احوال وړاندې کړی دی کارټر ویلي امریکا افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مشن باندې بیا خبر کوي چې پکې د امریکایي ځواکونو راوستو او رفتار په قلار کول شامل دي د امریکایي ځواکونو مشن د جنگ نه افغان ځواکونو ته تربیت ورکولو ته بدل شوی دی چا چې د طالبانو پر ضد د جنگ ذمہواری په خپل لاسو کې اخستی
د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې یا ایچ آر ډبلیو د پاکستان په حکومت ژغ کړی چې هیواد کې میشته افغان کډوال دي د وسلوال طالبانو د ناوړه عملیاتو قرباني نه جوړوي او دا چې د پاکستان حکومت ځایي چارواکو ته ووایي چې رجسټر افغان کډوالو باندې دي بیرته افغانستان ته د تګ لپاره فشار نه راوړي نړیوالې ادارې د یک شنبه پروس په یو بیان کې ویلي دا غیر بشري او غیر قانوني عمل دی چې افغان کډوال په زور داسې ځای ته ولېږل سي چیرې چې هغوی غیر محفوظ وي راپورونه وایي د پېښور په ارمی پبلک سکول باندې د ترګر بریدو وروسته پاکستانی پولیسو او ځایي مامورینو په افغان کډوالو ژوند تنګ کړی او ډېر زیات ځورول ورسره کیږي چې له عمله یې په لسهاو زره افغانان بیرته خپل وطن ته د ډېرې غریبۍ په حال کې ستانه سوي تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په سکول باندې وسلوال برید کې لږته لږه یو نیم سل کسان وژل سوي چې پکې زیاتره ماشومان وو له هغه وروسته پاکستان د ترګرۍ په ضد ملي عملي پلان جوړ کړی
د پاکستان بلوچستان ایالت لورلای کې د کوېلې په درنګ کې درنا غیر شوه و درنګیانو ملي رابسته شوه دي د لورلای په دوکې سیمه کې سلور ورځې وړاندې د کوېلې درنګ راغورځېدلو د ملو شوه ټولو درنګیانو تعلق ته خیبر پختونخوا شانګلي سیمه سره دی پاکستان کې د بیلابیلو مدنیاتو په درنګونو کې د کارکونکو تحفظ لپاره ډیر کم انتظامات شوي او دغه کسانو ته د سخت کار په بدل کې کم معاوضه ورکړل کیږي رپورت پی د کوټنا د ډیبر ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي
د بلوچستان د لورلای د دوکیل سیمې زخه د کویلې لکان زخه و مړینن راوکشل د مادنیاتو د څنګه افتخار احمد وویل چې د ژغورنې کار اوس بشپړسو په وژل سو کې بخت افضل میر عالم عظیم جان عقل زمان محب خان عالم خان او تاج محمد شامل دي دوی ټوله د خیبر پښتونخوا د شانګلې اوسیدونکي دي. بیا یې د جنازې نمونځ ورکړی او د هلیکاپټر له لارې خپلو کلو ته ستانه کړل. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د مړو لپاره د 2 لک روپۍ اعلان هم وکړی. د کولیې د معدنیاتو د څانګې چیف انسپکټر افتخار احمد وویل چې دوی په 2200 فوټه کې لاندې وو چې د میتین ګاز د 14 له سوابه څخه د کان زیاته برخه کښېنستلې وله. په لومړو کې د کولیې د نورو کانونو تلس مزدورکار خلک هم د دوی د ژغورنې لپاره ورکشته سوي وو چې په هغو کې یو مړ اولسې بیا په بېوشه حالت کې راوکښل چې اوس یې په هسپتال کې درملنه روانه ده. د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان مامورینو وویل چې د کویلې ټیکداران په کروڑونو روپۍ ګټي، لیکن د مزدورکار خلکو د ژغورنې لپاره هیڅ ډول ماشینان دلته موجودیت نه. میت سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د پاکستان په کړکیچ ځپلي بلوچستاني ایالت کې چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه د چمن په ښارګوټي کې د موټر بم په یو چاودنه کې یو ماشوم مړ او لږتر لږه 9 نور کسان ژوبل دي. ځایي پولیس وایي پیښه په تاجر روډ باندې رامنځته شوې، خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د وسلوالو هدف څوک وو. وژل شوی ماشوم او ژوبل شوي کسان د چاودنې په وخت هلته د تېرېدو په حال کې وو. پروند هم پولیسو هلته له ګمرک سره یو بم خنثی کړی وو.
دمشق شمالی شام کې د ترکی پوځي عملیات سخت جارحیت ګرځولې دي. د ترکی پوځ شام کې د سلطنتي عثمانیه د بانی نیکه سلیمان شاه د مزار حفاظت کوونکو پوځیانو راوستو او دغه تاریخي مزار بل ځای ته وړلو لپاره بیګا د شپې عملیات کړو. د ترکی چارواکي وایي پوځ د ټینکونو او درنې وسلې سره د سرحدي ښار کوبانی د لارې شام ته ورننوتل. دغه ښار تیر میاشت کورد وسلوالو د سخت جنگ وروستو د دولت اسلامي ترهګر ډلې نه واپس اخستو. چارواکي وایي مشن کامیاب شوه او د مزار محافظین یې راوستي دي. په پیښه کې یو پوځي وجل شوه دی. د سلیمان شاه مزار د ترکی د سرحد نه 15 کیلومتر بر اخوه د شام په الپو صوبه کې دی.
راپورونه وایي د یوکرین په شخړه کې د دواړو خواوو پوځي چارواکي په دې موافقه شوي چې د هیواد ختیځې برخې د وړاندنیو محاذونو څخه خپلې درنې وسلې بیرته وباسي. دغه ته د سولې د پلان په عملي کولو کې یو مثبت پرمختګ ویل کېږي، د کم چې په تکرار سره سرغړونه شوي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
یو روسی جنرال چې د مشرقي یوکرین ډزبندې لوزنامې عملي کولو په کار کې بوخت دی وایي چې یاغیان دې ته رضا شوي دي چې درنه وسله به واپس کوي، او دا چې دواړه خواوو ترمنځ د شوې لوزنامې تر مخه به روس پلوه یاغیان 2 هفتو کې دغه عمل ترسره کړي. اگر چې میډیا کې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی چې آیا یوکرینی فوج به هم درنه وسله د جنگ ځپلې سیمې څخه لری کوي او کنه، د یادونه وړ ده چې د درنې وسلو لری کولو د لوزنامه د یوکرینی حکومت او روس پلوه یاغیانو ترمنځ د هغې وروسته مخې ته راغلی چې د خالی په ورځ د یاغیانو لخوا د کیدیانو تبادله هم شوې ده. پرون روس پلوه یاغیانو 141 یوکرینی عسکر او د دې په ځواب کې د یوکرین حکومت 250 یاغیان آزاد کړي وو. د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو په ټویټر ویلي چې د کیدیانو تبادله زولوبوک نومي سیمه کې شوې. یاد دی وی چې د کیدیانو تبادله او د درنو وسلو واپسې لوزنامه د امریکا د هغه خبرداري ورستو شوې چې پکې ویل شوې ک لوزنامه ناکام شوه په روس به د سخت بندیزونو لپاره غور کوي.
د امریکا او ایران خارجه وزیران به نن د یکشنبه په روس سویزرلند کې ملاقات کوي چې د ایران د نیوکلیایي پروګرام په باب د مارچ تر 1.5 نیټې پورې یوې لوزنامې ته سره ورسیږي. جان کیری او محمد جواد ظریف به په جنیوا کې د ایران د نیوکلیایي انرژي د سازمان د مشر علي اکبر صالحی او د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیس تر منځ له وړاندې شروع شوي خبرو کې برخه اخلي. جان کیری د سه‌شنبه په ورځ د برتانوي خارجه وزیر سره لندن کې د ملاقات په مهال ویلي وو چې د نړۍ طاقتونه د ایران په باب سره یو دي.
امریکا کې د بشري حقوقو او د تور پوستکو امریکایانو د حقوقو لپاره اواز پورته کوونکې لانجمن مشر میلکم ایکس د وژنې 15مه کلیزن منځل شوی. نیویارک کې پروند میلکم ایکس په یاد کې په سلګونو خلک راغونډ شوي چې پکې د نوموبلي لونه منتخب چارواکي او د بشري حقوقو مشران شامل وو. میلکم ایکس د تور پوستکو امریکایانو لپاره د ازادۍ وکالت کوو د نور امریکایانو سره یو ځای ژوند کولو مخالف وو.
په کویت کې یو عدالت د یک شنبه پروز د هیواد یو مخالفه مشر ته د واکمن د سپکاوي په جرم کې د دوو کلونو د بند سزا اورولې. مسلم البارک کال 2012 کې یو وینا کې ویلي و چې نوې انتخابي اصلاحات به د شیخ السبا الاحمد السبا د پلویانو ملاتړ وکړي. کویت کې وګړو کال 2012 کې د نوې انتخابي قانونونو د پر ځای کولو لپاره په لوړه کچه احتجاجونه کړي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د کډرمنو اوریدونکو خبرونه تاسو اوریدل او سم وخت سو دی د لوبو د خبرونو او د خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نو شروان کلندر.
ورلد کپ پاړه باندې چې کوم صورتحال دی ورسته نو نن چې کوم میچونه شوې دي سریلانکا او افغانستان ترمنځ، افغانستان اولنۍ بیټنګ کړو 222 رنزونه جوړ کړی دی په یو کم 50.4 ورونه کې، نه دوه بالونه پاتې چې تقریبا پوره ورونه لوبولې لري. ټول کلاډیان آؤٹ شو په هغه وجه باندې د اخیری دوه بالونه اونې لوبول شو. 233 رنزونو هدف یې ورکړو سریلانکا دغه په 8.2 ورونو کې د شپږ وکټو په سر باندې دغه هدف تر سره کو. په 4 وکټو باندې سریلانکا دغه میچ ګټلې دی. یو بل میچ هم شویری دا خو د ګروپ اے صورت حال او د ورلد کپ د ګروپ بی صورت حال دار چې نن کوم میچ ویری د هند او د سویلی افریقا ترمنځ. نو هند لګیا دی ډیر په خبر ترې سره دغه میچونه ګټي. نو دا دوه میچ د سویلی افریقا نه هم په 133 رنزونو سره ګټلې دي. سویلی افریقا ته ماته ورکړې دي. هند د دینه وړاندې بیټنګ کړو 308 رنزونو هدف ورکړو سویلی افریقا ته. او دغه شان سویلی افریقا په 0.2 ورونو کې ټول لوبغاړي آؤٹ شو. 100 رنزونو باندې ټول ټیم هغه آؤٹ شو او ماتې وخوړو. دا صورتحال او د وخت چې کوم تبصرې د پاکستان په میډیا کې روانې دي هغه کې د پاکستان ټیم سخت نیوکو سره مخ دی. پاکستان په فول بی کې لري تر اوسه پورې د هند سره میچ کړی او د ویسټ انډیز سره دواړه میچونه چې تم دي په واضح اکثریت سره په ډېر لوی سکور سره هغه بیللی دي. په دې وجه باندې د سخت نیوکو سره مخ دي. 4 میچونه پاتې لري. یو د آیرلینډ سره د زیمبابوې او یو اے ای متحده عرب امارات چې کوم ټیمونه دي د هغې په اړه باندې خو تقریبا د ټولو د لوبو د څېړنکارانو دغه تجزیه دي چې هغې وایي چې دغه درې خو په اسانه وګټي خو د سویلي افریقا بیا هم یو چیلنج دی ورته. خو کرکټ کې بیا هم دا پته نه لګي اوس آیرلینډ او زیمبابوې یو اے ای هم د افغانستان د ټیمونو په ټیم په شان د ډېر مدیراسي لګیاري په میدان کې موجود دي. ګورو چې سبا کېږي. خدا وخه صورتحال د پول اے او د پول بی دا دی چې په پول اے کې نیوزیلینډ درې میچونه کړي لري، درې واڼې ګټلې. آسټریلیا دوه کړي لري، یوې ګټلې دي. او دغه شان بنگلاديش دوه کړي دي، یوې ګټلې لري. سریلانکا دوه میچونه کړي لري، یوې ګټلې لري، یوې بیللې لري. افغانستان دوه میچونه کړي، دواړه بیللې. سکاټلند یو میچ کړي او یو هغه بیللې لري. انګلینډ دوه میچونه کړي، دواړه بیللې لري. هند دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې. ویسټ انډیز دوه میچونه کړي، یوې بیللې لري، یوې ګټلې لري. آیرلینډ یو میچ کړي لري او ګټلې دي. زیمبابوې دوه میچونه کړي، یوې ګټلې، یوې بیللې. سویلی افریقا دوه میچونه کړي، یوې ګټلې دي او یوې بیللې لري. متحده عرب امارات چې کوم دي یو میچ کړي دي او هغه هم بیللې لري. پاکستان صورتحال تاسو معلوم دی اوریدونکو، دواړه میچونه بیللې لري.
ډیر مننه نشره وان کلندر.
مننه.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دغه مونږ د یو ساته خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه نه خبرونه غواړي او رسنګي تاسو خبرونه کې هم اوریدل. د امریکای د دفاع چارو نوې سیکرټری اشټن کارټر د افغانستان په سفر باندې دی. د افغانستان نه په دوه کال کې د نړیوال امریکایي پوځیانو راوستو پلان باندې غبر کبرلو لپاره نوموړې نن قندهار ته هم تللی دی. هلته د افغان مشرانو او امریکایي کمانډرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي. په دې حق لمو په 13 خبرونه کې په افغانستان کې د خپل خبريال کمال سرات نه حال پوښتلو تاسو ته وړاندې کوو.
دی امریکای دفاع وزیر چې د خپل دندې له څورې وروسته مخ افغانستان کابل ته راغی پرونی افغان جمهور رئیس سره چې کومې خبرې وکړې په هغه کې هم په میډیا کې ډېر خبرونه راغلي دي. خاصتا په کې دا ویل شوی دي چې د امریکای د دفاع وزیر لومړنی بهرنی سفر چې افغانستان ته وشو له دې داسې معلومیږي چې امریکا لا هم له افغانستان سره خپل ژمنو باندې ولاړه ده او تر اوږدمهاله پورې به له افغانستان سره وي. دوی چې کومې خبرې وکړې په افغانستان کې د خپلو ژمنو نظامي هغه سیاسي ژمنو نو دلته خلک تر ډېره بریده پورې خوشبینه په دې دي چې له افغانستان سره به دغه هېواد خپلو ژمنو ته ادامه ورکوي. دوی کندهار ولایت ته نن ولاړل. هلته هم په کندهار ولایت کې د امریکایي ځواکونو قومندانانو سره همداشان د کندهار ولایت یو شمېر چارواکو سره ولیدل. هلته نږدې د امنیتي صورتحال چې دی هغه یې هم له نږدې نه وکته. نو په میډیا کې خو اکثرا تر اوسه پورې داسې مثبتې خبرې کېږي. خلک وایي چې دا چې نړیوال ځواکونو خپل نظامي ماموریت افغانستان ته په افغانستان کې پای ته ورسوي او له هغې سره سره دوی افغانستان ته راځي نو دوی وایي چې د امریکای ژمنې به دلته عملي کېږي او دا ژمنې اوږدمهاله ژمنې دي.
کمال سرات چې په میډیا باندې کوم رپورټونه تر ټولو زیات راځي چې افغانستان کې امریکا اوس د خپلو ځواکونو چې کومه نیټه یا موده ده د روان کال اخیر پورې درابستو هغې غځولو باندې غور کوي، څومره افغان پوهان دې ته ګوري چې آیا امریکا په دغه هیواد کې خپل کمیټمنټس یا خپلې ژمنې د ډېر وخت پورې ساتل غواړي، او څومره افغان مشران د دې نه مطمئن دي یا د هغې چې کومې غوښتنې کړې دي هغې ته کوم مثبت جواب ویل شوی د امریکې لخوا؟
اصلا که خو داسې دی چې نړیوالو ځواکونو خو خپل نظامي ماموریت افغانستان کې پای ته ورسوه. د 10,000 په شاوخوا کې کوم امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې موجود دي هغه یا نړیوال ځواکونه هغه د افغان ځواکونو د ټریننګ د ریزنې د سلام مشورو دنده ترسره کوي. د دې تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې فعالیتونه هم کوي. دلته خلک په دې باور دي چې امریکای دلته ډېر کار کړی دی، لکه څنګه چې پرون د امریکای دفاع وزیر دا خبره وکړه چې هغه لاسته راوړنې چې دوی په تېرو 14 کلونو کې افغانستان ته درلودلې د هغوی ساتنه به کوي. دلته موږ چې د نظامي چارو له مسؤلینو سره خبرې وکړې دوی ویل چې دغه ساتنې په لنډ مهال کې نه کېږي. له دغو خبرو نه بیا د امریکای د دفاع وزیر چې د خپلې دندې د رسمي دندې د پیل کېدو نه د 4 ورځې دستي وروسته کابل ته راغی دوی وایي چې دې داسې ښکاري چې دوی خپلو اوږدمهاله ژمنو ته ژمن پاتې کېږي. افغانستان سره به ژمنې کوي که هغه په نظامي اړخ کې دي که په سیاسي او که بیا په نورو اړخونو کې. خلک خو یا په میډیا کې په تلویزیونونو کې یا دا سر پرنټ میډیا کې خبرونو کې چې کومې خبرې راغلي دي دا خبرې کوي. د دې تر څنګ عام خلک چې دي هغه هم دا وایي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې جنگ پای ته نه دی رسیدلی. باید امریکا د افغانستان حالاتو ته په کتو سره خپل فوجیان ویستلو ته بیا فکر وکړي، لکه څو ورځې وړاندې چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي وو چې دغه پلان چې دوی جوړ کړی دی په دې باندې بیا باید له سره فکر وشي. خلک هم په دې نظر دي. دوی وایي چې که امریکایي یا نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي خو دلته خو باید جنگ ختم شي. خو مثبته خبره چې نن په اخبارونو کې راغلي وه هغه دا چې داسې رپورټونه دي چې د قطر د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته درومي، هلته به د پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي. همداشان پرون نه بله ورځ موږ چې جمهور رئیس اشرف غنی سره خبرې وکړې هغې وویل چې د سولې دپاره ډېرې ګرمې تیزې خبرې روانې دي او په دې کې مدني ټولنې سیاسي ګوندونه قومي مشران دیني علما دا هم ورګډ دي. دغو ټولو خبرو ته په کتو سره اوس خلک هیله مند دي چې په افغانستان حالات مثبت طرف ته درومي.
ډېره مننه کمال سرات زموږ سره د خبرو کولو.
افغانستان د سولې د خبرو اترو په باب یو رپورټ درته وړاندې کوو چې پاکستانی مطبوعات او ځینې نور نړیوال مطبوعات هم دا خبره کوي چې د افغانستان د طالبانو یو پلاوی به پاکستان ته رسیږي د کاری دین محمد په مشرۍ کې، او دوی به د پاکستانی او چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په باب او ورسره د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په باب خپل خبرې کوي. اسلام الدین ساجد ورباندې رپورت لري.
د پاکستان خارجه چارو محکمې لخوانه افغانستان کې دننه امن او ثبات راوستلو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې سہولتکار یا مرسته کولو اعلان نروستو د افغان طالبانو یو مهمه مشر پاکستان ته را رسیدلې دي چې مقصد یې د پاکستان او چین چارواکو سره لیدل کتل دي. د پاکستان یو انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یو راپور تر مخه د افغان طالبانو مذاکرات کاري ډلې یو مهمه غړی کاری دین محمد دی وخت پاکستان کې دی او هغه به د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ ممکنه خبرو اترو پیل کې دوه لړکی د پاکستان او چین چارواکو سره خبرې اترې کوي. کاری دین محمد سومیاشتې وړاندې یعنی تیر کال 2014 د نومبر میاشت کې د چین ستر خار بیجنګ ته هم سفر کړی وو او هلته د چین سرکاري چارواکو سره لیدل کتل کړی وو او هم د دغه ملاقاتونو نروستو میډیا کې دا خبرونه را روان شو چې چین او پاکستان افغانستان کې امن راوستلو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو پیل کولو هڅه کوي. د ایکسپریس ټریبیون اسلام آباد وتلې خبريال او ستر جرنالیست طاهر خان چې دوی ته ځنې افغان طالبانو د دې خبرې پخلی کړی دی چې کاری دین محمد اسلام آباد ته را رسیدلې او دلته به د ستر چارواکو سره لیدل کتل کوي.
دا چې اوس کوم د طالبانو مشر راغلی پاکستان ته زما چې کوم معلومات دي هغه دا دي چې دلته چې میانه سره د خبرې کوي ځکه چې دوی هغه کس دی چې کوم چې تر طالبانو هغه وخت ته نوې پلان ته نوې دغه د دې مشر کې وو نو دوی د خبرو د پروسس د عمل شروع شوی دی.
افغانستان کې 1300 کالو راسي جګړې چې پکې تر اوسه پورې په زرګونو خلک وژل شوی دي. اوس د امریکا او ناتو پوځونو وتلو لړۍ نروستو د افغانستان نوی حکومت سره سره امریکا، پاکستان، چین او ځینې نور هیوادونه دا غواړي چې دغه هیواد کې امن او ثبات پدې شي، ځکه د ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو پیل کولو کې چین مخکې مخکې دی. سوره دی وړاندې د چین وزیر خارجه وانګ یی اسلام آباد کې میډیا سره خبرو اترو کې دا ویلی وو چې دوی افغانستان کې امن راوستلو لپاره هر مرستې ته تیار دی. طاهر خان وایي چې په افغانستان کې د امریکا هم ډیر مهم رول دی او چین امریکا هم د وسنو خپل هلو ځلو نه خبر ساتي.
چین کوم رول اوسه دا کول غواړي نو امریکا دا غي نه خبر دا امریکا دا غي نه خبر ساتي ځکه چې امریکا په دې ټول معاملات کې ډیر مهم نه کردار دی. دا امریکا نه پټ یا دا غي د مشورو نه بغیر کې دي چې د چا کوششونه غوډې زیات ته نتیجه مور نه کی.
بلخو سړنکاران وایي چې په افغانستان کې امن راتلل د پاکستان لپاره ډیر مهم دي ځکه چې کچره افغانستان کې امن نه نو پاکستان کې امن راوستل ګران ده. دپای سیړنکار بریګیډیر ریټایر صاد وای چې پاکستان په دې خبره پوه دی چې افغانستان کې امن نه بغیر دوی پاکستان کې امن نشي پدې کولای. بلخوا د افغان طالبانو ویان د افغانستان حکومت سره تماس نیولو او یا خبرو اترو پیل کولو خبرونه رد کړي دي. ولی سیړنکاران وایي چې دا ځلې طالبان د هر سپټ ساتلو هڅه کوي. سیړنکاران دا هم وایي چې د 1300 ورځونو د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی هم د خپلو سیاسي، کامی مشرانو او شورا غړو سره سلاګانې پیل کړي دي او هغه دا هڅه کوي چې د طالبانو سره باقی د خبرو اترو نوړاندې دغه ټول مشران په اعتماد کې واخلي. اسام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې یا ایچ آر ډبلیو د پاکستان په حکومت ژغ کړی چې هیواد کې میشت افغان کډوال دي د وسلوال طالبانو د ناوړه عملیاتو قرباني نه جوړوي او دا چې د پاکستان حکومت دي ځای چارواکو ته وایي چې رجسټر افغان کډوالو باندې بیرته افغانستان ته د تګ لپاره دي فشار نه راوړي. نور حال راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین.
هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په پاکستان کې میشت رجسټرډ او غیر رجسټرډ افغان کډوالو ته د تیرو او يرولو نه حفاظت ورکول د پاکستان د حکومت قانوني ځمواري جوړیږي او د پیښور په پیخه کې د ککړ طالبانو زور دی د افغان کډوالو نه نوکاږي او نه دی د دوی نه د طالبانو د فعالیتونو لپاره د قربانۍ ګډوري جوړوي. ښکاره دی چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته باور ورکړ چې د پیښور په سکول حمله به د هغوی په ضد د چارواکو د عکس العمل سبب ونه ګرځي. او د پاکستان د سرحدي او ریاستي چارو وفاقي وزارت هم ویلي وو چې پاکستان به د افغان کډوالو کوربتوب جاری وساتي. خو د هیومن رایټس واچ لخوا جاری شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د پاکستانی چارواکو د باورونو بیرته د پاکستان د حکومت لخوا په افغان کډوالو فشار سیوا شوی دی. د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په حق له د ملل متحده د ادارې ترمنځ د شوی پریکړې تر مخه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه روان کال اخیر پورې غځولې شوې ده. خو د پاکستان چارواکي دریز لري چې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د اندراج عمل جاری دی او دوی یو افغان کډوال هم نه دی زورولی. اخوا چې کله د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د بیان په حق له ډیو ریډیو په اسلام آباد کې د افغان سفارت دننه د کډوالو د چارو د سانګې مشر مصری خان ممن سره رابطه وکړه، نو هغه په دې حق له سداسې عکس العمل څرګند کړو.
آواز اوچت کړی دی، همیشه هم میډیا سره هم دا خبره کړې ده چې دا ډول سلوک واقعا د انساني حقونو مخالف عمل دی چې څوک کوي د افغانانو سره. په دې رابطه باندې زمونږ مشران د مهاجرینو چارو وزیر صاحب په راتلونکې میاشت کې را روان دی او د نږدې نه به د ټولو مشکلاتو د پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي او انشاءالله دا مشکل به حل کړي. بشر د حقوقو د سازمان د دې خبرو تایید کوم، واقعا دا خو د بشر د حقوقو مخالف عمل دی چې څوک داسې بې ځایه ځورېږي او په تکلیفېږي. دا خبره خو ما همیشه کړې ده او دا کله چې د مهاجرینو په برابر باندې کومه نوې موضوعګیري دلته دوی اختیار کړې ده.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان کې دا وخت 1.6 میلیون رجسټرډ او خوښه 1 میلیون غیر رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي. او په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړي برید وروسته د پاکستان حکومت د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د اندراج عمل پیل کړی دی او غواړي چې په پاکستان کې په قانوني توګه میشت افغان کډوال هم په تدریجي ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دا خیبر پختونخوا مرکزی جیل یعنی سینٹرل جیل کے دا ترہگرے پر ضد خصوصی عدالت دا غیر قانونا گرزول شب ڈلے تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد درے ملگرو تا دا جون پمیاش کے کال 1995 کے دا سوات قبل پولیس تانه باندې حمله په مقدمه کې په 14 مارچ عدالت ته د حاضرې دو امر کړی دی. دغه درې واړه کسان په ضمانت دي او د ملک نه هم بهر دي. رپورت په د پیښور نظمنګ خبريال حمید الله راکبي.
د پیښور په سنټرل جیل کې د ترهګرۍ خصوصي عدالت د غیر قانونا ګرځول شوي تحریک نپال شریعت محمدي مشر مولانا صوفی محمد د دریو ملګرو پسې وارنټ جاري کړی دی. د کیس په 13 جون کال 1995 کې د سواد د کابل په پولیس سټېشن د حمله دی. نو مول شوی درې واړه کسان وړاندې عدالت په ضمانت پریخي وو او دا وخت د ملک بهر دی. د مولانا صوفی محمد وکیل عادل مجید وایي په 14 مارچ بیا د کیس اورېدنه ده او کچره د صوفی محمد د غدری ملګری عدالت ته حاضر نشول نو بیا به د هغوی پر ضد د گرفتاری وارنټ جاری کیږي. په مولانا صوفی محمد ټول 14 کیسونه وو. عادل مجید وایي هغه په 14 کیسونو کې بری شوی دی او 3 کیسونه یې په عدالتونو کې چلیږي. په 13 دسمبر 2014 کې د ترهګرۍ د خصوصي عدالت جج عبدالرؤف خان د مولانا صوفی محمد په ضمانت د خوشي کېدو اپیل په دې خارج کړی وو چې د عدالت په نظر کې د مولانا صوفی محمد په دغه دریو کیسونو کې د ملوث کېدو دلیلونه او ثبوتونه شته دي. مولانا صوفی محمد چې په ملکن ډیویژن کې د 13 صدۍ په آخري لسیزه کې د خپلې خوښې د شریعت د نفاذ لپاره د ریاست پر ضد راپاڅېدلی وو، پهغه په کال 2001 کې افغانستان ته په زرګونو مسلح خلکو بوتللو او بیا په هغوی کې د اکثریت په افغانستان کې د وژل کېدو تورونه هم لګي. هغه په کال 2009 کې د هغه وخت د اے این پی صوبایي حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو په خاطر خوشی کړی هم وو، خو د سواد عملیات وروستو بیا د پېښور د سیټي ټاون د یو کور نه ونیول شو. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او سیو زل بیاتا ستولا نکو دا مهم خبرونو سر ٹکی.
د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر د افغانستان د سفر په دویم ورځ د هیواد جنوبی برخو کې امریکایي فوجي کمانډرانو او ځایي مشرانو سره ملاقاتونه کړي. امریکایي چارواکي وایي افغانستان څخه عسکرو پر وستلو پروسې په غزولو باندې غور کوي.
دی وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه زموږ د اوږدې مودې کار دی، نه یوازې دلته بلکې په هر ځای کې چې اړتیا ولیدل شي.
د بشري حقونو نړیوال تنظیم هیومن رایټس واچ په پاکستان غږ کړی دی چې افغان کډوال دی په زبردستۍ خپل هیواد ته نه لیږي. یو بیان کې د بشري حقونو تنظیم د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو سره سلوک غیر انساني ګرځولی.
پاکستان چارواکی دریز لري چې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د اندراج عمل جاری دی او دوی یو افغان کډوال هم نه دی زورولې.
او یوکرين کې چارواکي وایي په شخړه کې دواړه خواوې د ختیځ برخې لوړندنۍ او مهاجونو څخه درنو وسلو په لری کولو باندې سلاسي وي.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د امریکې دفاع سیکرټري ایشتن کارټر افغانستان نه په دوه کال کې دنن امریکایي پوځیانو رابستو پلان باندې خبر کول لپاره نن قندهار ته دوره کړی. افغانستان ته د خپل سفر په دویم ورځ نوموړي نن قندهار کې د افغان مشرانو او امریکایي پوځي کمانډرانو سره یو شمیر ملاقاتونه کړي دي. نوموړي ته افغان او امریکایي کمانډرانو د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت په حق له بریفینګ یعنی حال احوال وړاندې کړی دی.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې یا ایچ آر ډبلیو د پاکستان په حکومت ځواک کړی چې هیواد کې میشته افغان کډوال دي د وسلوال طالبانو د ناوړه عملیاتو قرباني نه جوړوي، او دا چې د پاکستان حکومت ځای چارواکو ته ووایي چې رجسٹر افغان کډوالو باندې دي بیرته افغانستان ته د تګ لپاره فشار نه راوړي. نړیوالې ادارې د یک شنبه په ورځ یو بیان کې ویلي دا غیر بشري او غیر قانوني عمل دی چې افغان کډوال په زور داسې ځای ته ولېږل سي چیرې چې هغوی غیر محفوظه وي.
د پاکستان بلوچستان ایالت لورلای کې د کوهلی په درنګ کې د نړیګر شو او وو درنګیان مړی رابسته شو دي. د لورلای په دوکې سیمه کې سلور ورځې وړاندې د کوهلی درنګ را غورځېدل. د مړو شو ټولو درنګیانو تعلق ته خیبر پښتونخوا شانګلی سیمه سره دی.
د پاکستان په کړکېچ ځپلي بلوچستاني ایالت کې چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څېرمه د چمن په شارګوټي کې د موټر بم په یو چاودنه کې یو ماشوم مړ او لشته لوژه نه نور کسان ژوبل دي. ځایي پولیس وایي پیښه په تاج روډ باندې رامنځته شوې، خو دلته تر اوسه نه د معلومه چې د وسلوالو هدف څوک وو.
د دمشق شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیات سخت جارحیت ګرځولې دي. د ترکی پوځ شام کې د سلطنت عثمانیه د بانی نیکه سلیمان شاه د مزار حفاظت کوونکو پوځیانو راويستو او دغه تاریخي مزار بل ځای ته وړلو لپاره بیګا د شپې عملیات کړو. د ترکی چارواکي وایي پوځ د ټانکونو او درنې وسلې سره د سرحدي خار کوبانی د لارې شام ته ورننوتی. چارواکي وایي مشن کامیاب شوه.
راپورونه وایي د یوکرین په شخړه کې د دواړو خواوو پوځي چارواکي په دې موافق شوي چې د هیواد د ختیځې برخې د وړاندنیو مهاجونو څخه خپلې درنې وسلې بیرته وباسي. دغه ته د سولې د پلان په عملي کولو کې یو مثبت پرمختګ ویل کیږي. د کمچی په تکرار سره سرغړونه شوي. چارواکي وایي روس پلو یاغیانو په راتلونکو دوو هفتو کې د خپلو ځواکونو د بشپړ استولو لوزنامه لاسلیک کړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې یاغیان شاید د یک شنبه ورځې څخه خپل درنه وسلې استل پیل کړي.
امریکا کې د بشري حقوقو او د تور پوستکو امریکایانو د حقوقو لپاره आवाज پورته کوونکې لنجمن مشر ملکم ایکس د بجنې 50مه کلیزن منځل شوی. نیویارک کې پروند ملکم ایکس په یاد کې په زلګونو خلک راغونډ شوي چې پکې د نوموړي لونه منتخب چارواکي او د بشري حقوقو مشران شامل وو.
د ایران او امریکا خارجه وزیران بنند یک شنبه په سویزرلند کې ملاقات کوي چې د ایران د نیوکلیای پروګرام په باب د مارچ تر یو ډیر شمه پورې یو لزنامې ته سره ورسیږي. جان کیری او محمد جواد ظریف په جنیوا کې د ایران د نیوکلیای انرژي د سازمان د مشر علي اکبر صالحی او د امریکا د انرژي د وزیر ارنست مونیز ترمنځ لوړاندې شروع سوي خبرو کې برخه اخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښی استا جو احمد خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان لوري ته چیرې چې قبایلی مشرانو یو جرګه کړې ده او په هغه کې د پاکستان او د چین ترمنځ لکه شغر څخه درګواده راپوري چې کمل لوی لار جوړیږي د دغه د پلان د بدلولو غندنه کړې ده او مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په زاړه پلان باندې د لار جوړ کړل شي کم چې لکه شغر څخه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو شهرونو څخه تیریږي او له ډیر اسماعیل خان څخه جوب کوټه او بیا گوادر ته رسیږي. دوی ویلي دي چې کچیرې حکومت د دوی غوښتنه ونه مني نو په احتجاجونو به لاس پورته کړي. عدنان خان بیچنه یور باندې رپورټ لري.
السلام علیکم د ډیوا رادیو اروېدن کو او کتن کو زه عدنان بیٹنه نن تاسو ډیر اسماعیل خان څخه دلته چې کوم مقامي خلک ډیر اسماعیل خان ځای قبيله را جمع شوی دي او غوادر تو کارګر سړک په حوالہ باندې یو جرګای میټینګ یا سیمینار کوي هغه په حوالہ باندې کومه خبره کوي هغه تاسو ته نه پنيغه درکو. علي وزیر تاسو دا پروگرام ارګنایز کړو خلک پورا غوښتي خبرې ورشه سره خو آیا فکر کوي چې د قوتونو شته کوم څه تیر وختونو کې د تنظیمي په نامه باندې د خبر پښتن په لیکه باندې لا کوئی د مسمو معیشت برباد کړی دی دی خان بیا هم هغه ځای ته فریج دی.
نن ډیر مهرباني ډیر شکریا لکه دا پروگرام چې تا ولې د پدې کې ټولو کوم نمائندګي وا آکه بلوچو کا سرایکایو کا پښتون او یاد دي سم چې کوم د دې خان ډیویژن سره تعلق و کوم واړه کومونه دا ټول پکې شریکو پاتې شولا د هغه قوتونو خبره هغه قوتونو خو اوس هم په پښتنو باندې چې دایوا د رڼا لاروا د کاروبار لاروا د معیشت لاروا د پښتنو د تراکۍ د سرایکی د تراکۍ او د بلوچو د تراکۍ لاروا دې د اوس هم بیا دا کوشش شروع کړی دی چې دا غلار د پښتنو نو واخلي او هغه د کی بیا هغه کی چا دې د ډیر ترقی یافتہ دي سنتی دي هغه لاري بیا په جوړی
افغانستان په خپل باندې ایوا انتهي پښمنده او د دشلګردینه ځکه شوی علاقہ ده دې ته په وزیرستان باندې لار تیریږي کوریډور سڑک سره اسپیشلی افغانستان سره امپیکټ دا کوریډ چکم تر کې تی پروژې روان دي افغانستان ته پیروډو نه وځي نو تاسو لاغې نه سره سټیسفاید یم مطمئن یاست.
اول خو دا د جنډولې تقریبا اوس و دکانونو بازارو هغه ډېر په دردې سره اډان کړې خلک بې روزګار کړ خلک دې ته مجبور کړ چې تو پکرا واخلي اوس دغه سازش کیږي دنه یو جنډول نه ټول خطا ټول ټول منطقه ور سره ځپلې کیږي جنډول خو ډېر متاثر سي ولی چې دی باندې یو روډ تیریږي دی وانه وانه بیا وزم ورسک داسې افغانستان ته بیا وستي شامل کونو ته نو دا به هم مین شارای کچرته د لیار دل ترای نسی نو دې سره به د جنډولې خو به په زرګونو خلک او د دې منطقې تقریبا په لکونو خلکو بې روزګار شي او دې علاقې سره به یې مرنه مورسل مور
دا پسمندګۍ له وجې ځکه دا د جګړې د دلته روزګار نشته علم نشته شعور نشته دا یو ذریعہ ده چې دا روډ راځي او دا علاقې د انټرنټ موږ ته لینک
کبلوتان دی کمیم کبلی دی دا غو د حقوقو دا غو د
خلکو خواہشات احترام نو زردی نتیجے بم داسی لک زڑی نتیجے
ہمیں یہ نا منظور ہے. ڈی اے خان کے ساتھ پہلے بھی پہلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. گوادر گشتگر روڈ یہاں سے گزرنا چاہیے, اگر یہاں سے نہیں گزرے گا ہماری تن من کی بازی بھی لگے گی اور ہم اس جان کے قربانی اور نذرانے بھی دیں.
شائستہ بلوچ صاحب, تاسو پاکستان پیپلز گرنڈ سره تعلق لري, په تیر شوي وختونو کښې د صوبایي حکومت نمائنده هم پاتې شوی. مهرباني, ټانک انتہائی پسماندہ علاقہ ده, خو دغه کوریډور سڑک سره جن دې سره داسې ویلي کېږي چې ټانک تقدیر به هم بدل شي, خو بیا بدل شوی دی.
فکر کوي تو اس الزام لگی چې دا پښتون بلوچ کم دی هغه پاکستان متول غواړي. دا اکل خبره ده چې پنجابیان چې کم دی دا پاکستان غواړي. دا هیڅ پاکستان کې نه جدا سره دی, دا د پنجابیانو له وجه جدا سره دی. هغه مارو خپل حقوق یې نه ورکول. دغه حال دوی د پښتنو سره هم کوي لګیا دی, دغه حال پنجابیان د بلوچستان سره هم کوي لګیا دی. دې باوجود ما خورشید صاحب سره خبره وکړه چې کوم اپوزیشن لیډر دی, هغه ویل چې دې باوجود چې موږ علاقې ته فدر دی لکه ما دا دما دی چې اور روڈ نه بحال دی. ما د ملتان ملګرو سره رابطه کړې دی, باوجود چې ملتان ته فدا دے هلته چې کبھی ضرور دری جا بل بل هغه بیرون وقت دی جا اور روڈ دے بحال دے باوجود چې هغه فدا دے نو دا پنجابیان موږ سره ظلم کوي زیاتوب کوي. دا وایم چې دا پاکستان انټرسٹ کې دا دا دے چې دا اور روڈ دے بحال وي.
عدنان بیٹنائی, وائس آف امریکا, ڈیوا ریڈیو, ڈیرا اسماعیل خان.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري. د پاکستان قبایلی سیمې که یو خواته د تعلیم په میدان کې د ملک د نورو برخو په نسبت وروسته پاتې دي, نو بل خواته په دغه علاقو کې تونلارو د هلکانو او د جنکو ډیر سکولونه وران کړي دي. د جنکو تعلیم بیا د هلکانو په نسبت نور هم کم دی. دغه حال د مومندو ایجنسی هم دی. د مومندو ایجنسی امبار تحصیل چې آبادی یې خوشه شپېته زره ده, هلته کې د جنکو نه میډل سکول شته او نه های سکول, او که پرایمري سکولونه هم دي نو هغه هم صرف درې پرایمري سکولونه دي. یو رپورټ پې د مومندونه زمونږ خبریال ارشد مومند راکوي.
په داسې حال چې د پاکستان قبایلي سیمو کې د زنانو تعلیم کچه د 15% نه هم کمه ده او د سړو او ښځو خوندګۍ شره 10%, ولې نور هیواد کې دغه شره 8% پورې ده. د مومند ایجنسۍ تحصیل انبار چې د غیر دولتي شمیرو تر مخه د 10,000 نه زیاته آبادي لري, پکې یو د جینکو میډل او های سکول هم نشته, او دغه علاقه فقط درې د جینکو پرایمري سکولونه لري. او چارواکي وایي دغه تحصیل کې درې د هلکانو میډل سکولونه دي, ولې کوم های سکول نه دی موجود. او یو ځای اوسیدونکی رئیس خان وایي د سیمې خلک یې تعلیم ته ډېر لیواله دی, خو د تعلیمي ادارو نشوالي له وجې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې داخلوي.
بس بدقسمتی ده چې سو پنځم پاس کی یا خو هغه تعلیم پری دی یا په جماعتونو کې پیښور کې یا د وخت علاقو کې هغه غریبانه خپل گزاران کوي, مدرسو کې یا جماعتونو کې ناس یو زیپیر ټولې خپل سبق وای. بس دغه زمنګ نغه ده.
د انبار درو بازار کې موجود زرنور وای چې د کلی په سلګونو ماشومان هلکان جنکې د سکول نه لرلو لوجه به تعلیم را لویږي.
څنګه 15,000 نه زیاته ده.
تاسو کلی کې به څومره ماشومان تعلیم یافته
دي؟ یو د الله سره شته نه پاکستان په هیڅ غم غرض بنه کوم. یو تعلیمي څه په څه کې وکي هیڅ هم نشته.
پاکستان د نړۍ هغه نه هیوادونو کې دی چې تر ټولو زیات کم عمر ماشومان د سکولونو نه بهر دي, او د نړۍ یو سل شل ملکونو کې د تعلیم په سب کې په یو سل 14 نمبر ولاړ دی. خو د نور هیواد په پرتله تعلیمي وضع په قبایلي سیمو کې ډیره خرابه ده, او که یو خوا حکومت دغه سیمو په لاره توجه نه ده ورکړې او تورونه پرې لګي چې د تعلیم بجټ یا خو د بډې رشوتونو ښکار شي او یا د ځایي ملکانانو د خوشحالۍ لپاره د رشوت په توګه د سکولونو په جوړولو خرچ شي, کوم سکولونه چې بیا اکثره غیر پالوي, نو بلخوا د وسلوالو هم تعلیم په نخه دی چې تر اوسه یې په سلګونو سکولونه په بارودي موادو الوزولي. خو د دغه ټولو مشکلاتو باوجود اوس هم 60 کلن ګلاب نور خپل زنانه او بچو ته تعلیم غواړي.
ازول نسل خود تباه دی, خدا نه وای نسل هم دغه شین ده نشته تعلیم.
تاسو غواړئ چې تعلیم وکړي؟
الله اکبر, تعلیم خو رڼا ده. تعلیم خود تعلیم خلاف بچو کو کی
جنہ کی تعلیمونه کی نو بیا سکی لکه دل عام کارونه دا غوی سی
بس دا هو دا کار دا چپیا کی ته پیو پټو ته سری ولې د کاله خدمت کین ورسته نشته
کدر من اوریدونکو تاسو رپورٹ واوریدئ د ارشد مومند او هم یو بل خبر تاسو ته درکو چې د په باجوړ ایجنسی کې د پاکستانی طالبانو یو ویان د ادعا کړی ده چې د باجوړ په غاخي پاس کې یو برید کې یو عسکر وژلی دی خو د سیمې پولیټیکل انتظامیې او عسکري ځواکونو د دې پخلی نه دی کړی
د پاکستان بلوچستان ایالت لورلای کې د کویلې په درنګ کې دننه غیر شوو و درنګیانو ملي راويسته شوې دي د لورلای په دوکې سیمه کې سلور ورځې وړاندې د کویلې درنګ راغورځېدلو د ملو شوو ټولو درنګیانو تعلق د خیبر پښتونخوا شانګلي سیمې سره دی پاکستان کې د بیلابیلو معدنیاتو په درنګونو کې د کارکونکو تحفظ لپاره ډېر کم انتظامات وي او دغه خلکو ته د سخت کار په بدل کې معاوضه هم ډېره کم ورکل کیږي رپورٹ پی د کوټینا د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي
د بلوچستان د لورلای د دوکیل سیمه زخه د کویلې لکان زخه و مړینن راوکشل د مادنیاتو د څنګه افتخار احمد وویل چې د ژغورنې کار اوس بشپړ سو په وجل سو کې بخت افضل میر عالم عظیم جان عقل زمان محب خان علم خان او تاج محمد شامل دي دوی ټوله د خیبر پښتونخوا د شانګلې اوسیدونکو دي بیا د جنازې منځ ورکړي او د هلیکاپټر له لارې خپل کلو ته ستانه کړل د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د مړو لپاره د وولو کروپی اعلان هم وکړي د کلې د مادنیاتو د څنګه چیف انسپکټر افتخار احمد وویل چې دوی په 2200 فوټه کې لاندې وو چې د میتین غاز د 14 ل سوابه زخه د کان زیاته برخه کښېنستلې ولا په لومړو کې د کلې د نورو قانونو تلس مزدور کار خلک هم د دوی د ژغورنې لپاره ورکشته سوي وو چې پاغو کې یو مړ اول سی بیا په بیوشه حالت کې راوکشل چې اوس په هسپتال کې درملنه روانه ده د کویلې د مزدور کار خلکو د سازمان مامورین وویل چې د کویلې ټیکداران په کروڑونو روپۍ ګټي لیکن د مزدور کار خلکو د ژغورنې لپاره هیڅ ډول ماشينان دلته موجودیت نه لري حمله دغه کبله هر کال د کویلې په قانونو کې زیات شمیر خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي
د دې خبرې سره غاړه غړایي چې دا کنټریبیوشن ورکړي د یو بی آی او د سوشل سکیورټي او د ورکر ویلفیر فند دا ما ځونر نه ورکی او ګورنمنت کمی ادارې دي د خپل کرپشن پر بنیاد چې هغه هم پدې کې کرپشن کوي دي د خپل ذاتی ګټو د پارن رجستریشن نکي
دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د کویلې د ټولو شخصي او د حکومت د قانونو دی لسره ځخه دی کتنې پایل کی چې په کوم قانونو کې د سپا اوا متبادل لار نه لري هغه دی وتړي او بل لور ته بیا حالته په ډیر بوکټی کې ناڅرګند وسلوالو د غازو اتین چکوتر پایپ لاین په بارودو باندې والو زوی چې لسو به د غازو پلانټ ته د دوو کویانو د غازو سپلای کټسوالا چارواکی وی چې لدګي پیښو ورسته حالته اور هم ولګی دی امنیت خوندي ساتونکو ادارې او د او جی ڈی سیل کارکونکو رالل دوی شاو خاصمه په خپل ولک کې اخستې ده پلټنې پیل کړې دي د او جی ڈی سیل کارکونکو ویل چې دوی به د بیا غونی کار هغه محل پیل کوي کله چې د امنیت لپاره حکومت الته عملی ګامونه واخلي پر روان کال کې چارواکي وی چې په بلوچستان کې د غازو پر پایپ لاینونو ترلاس زیات بریدونه تر سره سوي دي چې د بیا رغونی پر کار باندې په کروڑونو روپۍ لګښت راغلی دی د دې ټولو مسولیت ناڅرګنده بلوچ وسلوالي ډلې په سر اخی خو د نننۍ پیښې مسولیت تر اوس مهاله پوری چا په سر نه دی اخستی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وجه ستا قدر من اوریدونکو زو د یوکرین سیمه ته چیرې چې په شخړه کې د دواړو خواو پوجي چارواکي په دې موافقه سوي دي چې د هیواد د ختیځ برخې د وړاندینیو محاذونو څخه خپل درنې وسلې بیرته وباسي دغه ته د سولې د پلان په عملي کولو کې یو مثبت پرمختګ ویل کیږي د کم چې په تکرار سره سرغړونه هم سوي ده نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي
د
درنو وسلو لری کولو د لوزنامه د یوکرینی حکومت او روسپلا و یاغیانو ترمنځ د هغه ورستو مخې تراغلی چې د خالی پورز د یاغیانو لخوا د کیدیانو تبادله هم شوې ده. یو روسی جنرال چې د مشرقي یوکرین ډزبندې لوزنامې عملی کولو په کار کې بوخت دی وایي چې یاغیان دې ته رضا شوي دي چې درنه وسله به واپس کوي او دا چې د دواړو خواوو ترمنځ د شوې لوزنامې تر مخه به روسپلاوه یاغیان راتلونکو دوه هفتو کې په دې پوره عمل کوي. پرون روسپلاوه یاغیانو یو سل او یو کم سلویخت یوکرینی عسکر او د دې په ځواب کې د یوکرین حکومت 250 یاغیان آزاد کړي وو. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو په ټویټر ویلي چې د کیدیانو تبادله زولوبوک نومي سیمه کې شوې. د کیدیانو دغه تبادله هم یو هفته وړاندې د شوې لوزنامې د لاندې روانه ده او دواړه خواوې به د یو بل ټول بندي تنان پرېږدي. یاد دې وی چې د کیدیانو تبادله او د درنو وسلو واپسې لوزنامه د امریکا د هغه خبرداري ورسټو شوې چې پکې ویل شوی ک لوزنامه ناکام شو په روس په د سختو بندیزونو لپاره غور کوي. میډیا کې تر اوسه په دې اړه سندي ویل شوی چې آیا یوکرینی فوج به هم درنه وسله د جنگ ځپلې سیمې څخه لري کوي او کنه. د خالی پورز امریکا او برتانیې په مشرقي یوکرین کې په روان تشدد خبرې اترې کړې دي او په روسیې د بندیزونو په اړه باس کړې دي. په لندن کې برتانوي همسیال فلیپ هیمنډن سره د ملاقات په وخت د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دي صدر اوباما به راتلونکو څو ورځو کې په روس د بندیزونو په اړه مهمه فیصله کوي. جان کیری زیاته کړه چې په دې باور دي چې د امریکا اتحادیان به په روس بندیزونو ته سنجیده ځواب وایي او په دې اړه به ګامونه پورته کوي. جان کیری وایي چې واشنگټن په دې هم غور کوي چې یوکرینی ځواکونو ته وسلې ورکړي. د امریکا خارجه وزیر ویلي دي چې روسی معیشت د وړاندې نه مشکل سره مخ دي او کو چرې جنگ بس نشو نو نړیوال بندیزونه به مسلې نور زیاتې کړي. بلخوا کرملین ویلي چې په روس ممکنه بندیزونه د یوکرین مسلو حل کولو کې سمرسته نشي کولی.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د موږ د یو ساته خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي نه خبرونه غواړي اوري. د مخ شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیات سخت جاریت ګرځولې دي. د ترکی پوځ شام کې د سلطنت عثمانیه د بانی نیکو سلیمان شاه د مزار حفاظت کوونکو پوځیانو رابستو او دغه تاریخي مزار بل ځای ته وړلو لپاره بیګا د شپې عملیات کړو. ریپورت په وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکارا سمیره احسان وړاندې کوي.
د خالی پشپا په سونو فوزیان سره د قریبا سلو ټینکونو فوزی گاړو او جنگی جازونو سره شام ته ورننوتی او هلته کې د تاریخی عثمانیه دور د یوې مقبره په حفاظت مامور سلویخ ترک فوزیان راوستي چې دغه مقبره نه دولت اسلامي د ډیرو میاشتو نه ګیرا چولی و. هلته نه د خلافت عثمانیه بنیاد اخودون کې نکا سلیمان شاه باقیات او ځینی نور تاریخی آثار هم ترکی ته واپس راوړی شوی. ترک وزیر اعظم احمد داوودوغلو دغه اپریشن کامیاب بللی.
Oradaki nakli kubur için gerekli dini tören yapılmış. Nakli kubur yapılabilmesi için oradaki bütün diğer
په ترکجه بکی هغه وای ترک فوزونو ته هدایت ورکړی شوی وو چې د ملک ته مذهبي اقدارو حفاظت وکړي او د فوزیانو د تحفظ خیال بساتي. دغه فوزی قافله په شام کې د آیس د کنټرول لاندې علاقه کې تر 30 کیلومتر پورې دننه تللی و. خو د جګړې هیڅ رپورټونه نه دی راغلی. ویل کېږي په یو حادثه کې یو فوزی مړ شوی دی. دغه فوزی قافله د اتوار په ورځ ترکیه ته واپس راغلی. خغله داوودوغلو وای د ترکی سرحد سره نږدې په شام کې یو نوی ځای د ترکی فوز په کنټرول کې اغستې شوې چې دغه تاریخي اثر به بیا هلتا منتقل کړي شي.
اشنه جوارندن ینه سوریه توپراکلانه گیرریک یقیندا بیر مکاندا سوریه توپراکلاری ایچیندې سلیمان شاهن ینی قدسال مکانن تنظیمی
په ترک ژبه کې هغه وایي ترک فوزونو د شام یوه علاقه په کنټرول کې اغستې چرته چې ترک جنډه لګول شوی او د سلیمان شاه باقیات به هلته خوده کیږي. د شام سره د 1921 د یوې معاهدې د لاندې د سلیمان شاه د مقبرې دپاره ترکی په شام کې دننه د یوې برخې دعوه لري چې ترک فوزیان به حفاظت کوي او د موجوده خانه جنګۍ باوجود هم انقره وایي چې خپل دغه حق به نه پرېږدي او که هر چرته د ترکی ځمکې حفاظت به کوي. د خالی پورس د دغه اپریشن په وجه فکرونه هم شروع شوی وو چې د آی ایس کنټرول په دغه علاقه کې د فوزیان نیول کې د هم شو. تیر کال د عراق دویم خار موسل کې د جهادیانو د قبضې نه پس قریبا 50 ترک ډیپلوماټان اغوا شوی وو او بیا دغه ډیپلوماټان ترکی لخوا نیول شوی د آی ایس د تنانو په بدل کې پریښوده شو.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
او سیوې د اریا چې په نړیوال او سیمایز موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
وست ایشیا سیوه نن ورځ په دنیا کې خپلو کې د نزدېکت لحاظ سره د ټولو نه کم راغونډه او تړلې سیمه ده. د دنیا د کل تجارت ایله شپک فیصدی تجارت په دغه سیمه کې کیږي. هر کله چې حقیقت دا دی چې د سیمې د تاریخ او د سیمې د جغرافیایي حالاتو تر څنګه دغه سیمه د سوونو کالو پورې د داسې تجارتي لارو یو مرکز و چرته نه چې به سامانونه خلک او نظریات د یو براعظم نه بل براعظم ته اوړېدل. د امریکې په دې نظریه پوخ یقین دی چې په یو سیمه کې د ملکونو په خپلو کې د مضبوطو تعلقاتو په برکت اقتصادي وده ګړندۍ وي. همدغه حال د وست ایشیا هم دی چرته چې د سیمه ایزو منډهو په جوړېدو کې په تجارت او راهدارۍ کې د اسانو په پیدا کولو کې د محصول په طریقې کار او د پولي پورې راپورې په اوړېدو کې د اسانو په پیدا کولو کې او د خلکو او د روزګارونو خپلو کې د پیوستون پر راوستو کې د وست ایشیا روښانه سباون پروت دی. ویلیو وست ایشیا د معاملو په باب د امریکایي خارجه وزیر ریچرډ هوګلند په دې باب له خپل یو بیان کې ویلي دي چې په سیمه کې د تجارتي امکاناتو د خورولو دپاره د سیمې ملکونو له خپلو کې کیناستل او په سرحدونو په کار باپار کې غیر ضروري ډیلونه کېدل ورله د مینځه لازمن وستل پکار دي. دین علاوه د مالبرداري اخراجات هم باید چې راکم کی. تجارتي لارې آذربایجان کې د بحیره کیسپین پورې غاړه د رسیدو امکانات پیدا شوي دي. دین علاوه ازبکستان نه تر افغانستان پورې د ریلوی لاین د غزیدو په وجه هم سیمه کې تجارتي امکانات روښانه شوي دي. دا قسمه منصوبو او نورو ډیرو دا قسمه اقداماتو د وړاندې نه د سیمه ایز تجارت او مالبرداری په مدونو کې خواله راوستي دي. نائب خارجه وزیر هوګلند زیاته کا چې دا ډیر ښه شروعات دي. په دې مرحله کې موږ د ټولو سیمه ایزو ملګرو ډاډګیر نه کوو چې موجوده تجارتي شهراګانې نوري خي او نوري شهراګانې جوړې کی. زمونږ باور دی چې په دې اقداماتو کې به زمونږ د نوې شاهرای ریشم د لارې منصوبه هم لوی لاس امداد وکړي. د سویلی او د وست ایشیا د معاملو په باب له د امریکې نائب ستر خارجه وزیر ریچرډ هوګلند د خپل بیان په اخر کې وی چې په سیمه کې د توانایي نتورک له د ودی ورکولو، د تجارت او مالبرداری د بهترو لارو د بندوبست کولو، د محصول او په سرحدي لارو د کار روزګار د طریقې کار د خکولو او د خلکو او د روزګار په خپلو کې د تړلو په ذریعه د شهرای ریشم نوی منصوبه د افغانستان او د افغانستان د گاونډي ملکونو په سوکاله محکمتیا او امن او امان کې لوی لاس کولی شي. امریکا با د وست ایشیا د ملکونو په خیال کې د ساتلو تر مخه دغه سیمه کې د زیات اقتصادي تړون د حلو زلو مرسته جاری ساتي. د وست ایشیا د بحیره کیسپین د سیمې ملکونو، کوه قاف سیمې، ترکی او یورپ سره تجارتي پیوستون د سیمې د ملکونو د مستقبل د پاره ډیر زیات اهمیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالۍ
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو